د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مومنه زه بشیر گواخم او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلویم. دا د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه اخري غړې ده. د 15 څخه تر شپږو بجو پورې به تاسو ته ریپورتونه وړاندې کوو. مختلف په تازه حالاتو به مو خبر ساتونو هله ده چې را سره پات شي او ځان د مختلفو حالاتو خبر کې. لومړی به اسرار الله مومن تاسو ته د خبرونو وایي.
پڑھ مشروم بین میں خبرنو سر ٹکی وفاقی حکومت د پخوانی وزیر اعظم و عمران خان لخوا د بهنی سازش د تورونو تحقیقات لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې د سیلابونو له عمله په اوختی زیان خبګان خودلی او تمه ده چې د روسیې لخوا اعلان شوی د ورځې مهال درې ورځنی اوربند نن د مې په 15 پیل شي. اوزه خبرونو تفصیل. وفاقی حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د بهرنی سازش د تورونو تحقیقاتو لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی. د اطلاعات او وفاقی وزیر مریم اورنګزیب نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې تحقیقاتي کمیشن به بې طرفه وي او چې څه پریکړه یې وکړه نو له هغو وروستو به هغه کسان د قانون منګولو ته سپارل کیږي چا چې ملک د دروغو سیاست لپاره استعمال کړی. نوموړی وایي دا کمیشن بغیر جانبدار وي او په منصفانه طریقه به دا پریکړه کوي چې د بهرني ملک سازش ډرامې اصل کردار عمران خان دی. دا ټول تحقیقات به د پاکستاني ولس پر وړاندې کیږي. بلخو د عمران خان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ فواد چودري نن په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې دغه کمیشن جوړول رد کړل او زیاته کړه چې دوی زر تر زره نوي انتخابات غواړي. د عمران خان حکومت د اپریل په 10 مخالفه سیاسي ګوندونو د بې باورۍ تحریک لارې ختم کړ. عمران خان تور لګوي چې دغه تحریک د بهرني سازش برخه وه او وایي اوس دې زر تر زره نوي انتخابات وشي. خو د مسلم لیگ نن په مشرۍ وفاقي حکومت د سازش تورونه بې بنیاده بولي وایي چې د نوو انتخاباتو لپاره به د مناسب وخت پریکړه حکومت کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې د سیلابونو له عمله په اوختي زیان خپګان خودلی هوډ یې څرګند کړی چې په دې سخت وخت کې به د افغان ولس ملاتړ کوي. د پاکستان سرکار ریډیو وایي شهباز شریف نن په خپل یو بیان کې د افغانستان له سرپرست حکومت او ولس سره د یووالي څرګندونه وکړه. د پاکستان وزیر اعظم وایي چې په افغانستان کې له سیلابونو متاثره شوي آبادۍ ته بیړنۍ مرستې لیږي او په دې لړ کې احکامات جاری کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت وایي د هغه هیواد په 10 ولایتونو کې په وروستیو سیلابونو کې 40 کسان وژل شوي، 13 ژوبل دي او 2 کسان ورک دي. د وزارت مرستیال شرف الدین مسلم د مې په 4 رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دا لومړنۍ شمیرې دي او ځانمنو ته د نقدو مرستو خوراکي توکو د رسولو بهیر پیل شوی دی. چرواکي وایي په خیبر ضلع کې په دې وروستیو کې ټرافیکي پیښې زیاتې شوې دي. په خیبر کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه چرواکي وایي په روانه میاشت کې هلته په بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او تر 50 زیات جوبل شوي دي. د ادارې ویاند مقصود پریدي پرون مشال ډول ته ویل چې زیاتره پیښې د ګاډو د تیز رفتارۍ او د ټرافیکي قوانینو د نه عملي کولو له امله شوي دي. بلخو د خبر د ټرافیک پولیس او چارواکي ډي اس پي مزر خان مشال ډول ته ویل چې په ټرافیکي پیښو کې زیاتوالي ته په کتو یې د قوانینو عملي کول سخت کړي دي. فرانس او هند په افغانستان کې د بشري وضعیت او له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په هغه غټ بیان کې چې پرون د فرانس د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ترمنځ په پیرس کې لکتنې وروسته خپور شوې، دواړو مشرانو د یو سوله ییز پر امن او باثبات افغانستان څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی دی. دواړو مشرانو پر دې ټینګار کړی چې د نړۍ نورو برخو ته د ترهګرۍ خورولو لپاره باید د افغان ځمکې کارول په قطعي توګه برداشت نه کړل شي. افغان طالبانو هم په وار وار ویلي چې د افغانستان ځمکه به د هیڅ یو هیواد پر ضد استعمالیدو ته پرېنږدي. او تمه ده چې روسیې لخوا اعلان شوی د ورځې مهال درې ورځنی اوربند نن د مئی په 15 پیل شي. د دې اوربند هدف هغه ولسي وګړي راوستل دي چې اوس هم د ماریوپول په ویجاړ شوي ازوبستال وسپنه کارخانه کې ګیر پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ د یوکرین پوځ ویل چې د ستراتیژیکي ازوب سمندرګي په بندري ښار کې خونړۍ جګړې شوې دي. د روسیې د اوربان اعلان چې د شک په سترګه ورته کتل کېږي وروسته له هغو مخته راغلی چې څه باندې 300 کسان د ماریوپول ښار له نورو برخو ویستل شوي دي. مخکې هم په وار وار د روسیې د اوربان تړونونه له ناکامۍ سره مخ شوي او یوکرین روسي پوځونه تورنوي چې خپل بریدونو ته یې دوام ورکړي. تر دې مهال مشال خبرونه
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اسرار علم مومن تاسو د دیو خبرونه وړاندې کړو. په دې غړ کې د نور ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د پنجاب گورنر چې د تحریک انصاف غړی دی په دغه صوبه کې د سیاسي مسایلو د حل او آئینی چوکاټ د عملي کولو لپاره د پوز له مشر څخه د مداخلې غوښتنه کړې ده. په اوسني ائتلافي حکومت کې شامل پیپلز ګوند سیاستوال په دې اړه څه نظر لري؟
موږ د دې خبرې مذمت کوو چې هغه پوج ته دعوت ورکړې دی او د دې ملک بقا او مستقبل چې د نوې جمهوریت سره وابسته دی.
په قبایلي سیمو کې د ځمکې لاندې خخو مینونو یا ناچاو د توکو څخه خلک څنګه ځان ساتلی شي؟
داسې مشکوک شي نه چې خلکو ته پته لګي دا دلته نه دی په کار خو دلته پروت دی، نو هغې ته هم ماشومانو ته تنبیه وشي چې یاره دی ته دې لاسونه نه وړي، بلکې داسې څه مشتبه شی پروت دی نو د هغې اطلاع د کم از کم پولیس سټېشن ته دې کوي.
په افغانستان کې لشپګم ټولګي څخه د نجونو د خونځو د بندېدو نن 301 ورځ ده. یو زده کوونکی له همدې عمله وایي چې اختر په غم کې تیر کړ.
زمونږ اصلي اختر به هماغه وي چې زمونږ مکتب شروع شي او بېرته موږ کولی شو خپل درس ته ادامه ورکړو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم راسره دي، موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې واوریدل، د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب یو ځل بیا د تحریک انصاف د ادعا رد کړي چې وایي د وزیر اعظم له چوکۍ څخه د عدم اعتماد لارې د عمران خان د لرې کېدو تر شا بهرنۍ سازش دی. هغه نن په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه به یو خپلواک کمیشن جوړوي چې د عمران خان ادعا سپینه کړي. په همدې حال کې د تحریک انصاف ځینو سیاستوالو هم په یو خبري غونډه کې ویلي چې د شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت د څو ورځو میلمه دی او د هغوی لخوا جوړیدونکی کمیشن دوی نه مني. په دې اړه په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو او لومړی پوښتنه تدا کوو. طاهر خان صاحب، ستړي مو شي او که دغه د دواړو پریس کانفرنسونو د دواړو خواوو سیاستوالو چې کومې خبرې کړې دي د کمیشن جوړېدو په اړه، د دې په اړه اوریدونکي هم خبر کوي او تاسو ته څنګه ښکاري چې دا ګوندونه دا مختلف دواړه چې اوس په حکومت کې دی یا اوس په اپوزیشن کې دی، دوی د کمی زاویې نه دا خبرې کوي، ولې مثلا د عمران خان حکومت کمیشن مخالفت کوي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. اول بلار شو چې حکومت چې کوم د اطلاعات وزیر دا مریم اورنګزیب هغې څه ویلي دي، بیا به فواد چودھری ته لاړ شو د پی ټی آی استازي ته. او څنګه تاسو ویل، مریم اورنګزیب خدای اعلان کړی چې حکومت به یو کمیشن جوړوي او دغه به پلټنې کوي، تحقیقات به کوي چې کوم د پی ټی آی دا دعوه ده چې د عمران خان حکومت ختمولو لپاره د بهر نه سازش شوی، نو اتی دا اعلان وکړ چې کمیشن به جوړوي. دا اعلان یې ونه کړ چې کمیشن هغه ترتیب به څنګه وي. البته دا یې وویل چې کوم د هغې مشر به وي، نو مریم اورنګزیب وایي هغه به داسې یو شخصیت وي چې هغه به ټولو ته د منلو وړ نه وي، څوک به پی ګوته نه شي اوچتولی، اعتراض به نه شي کولی. او دویم هغې دا و چې د کمیشن دپاره به اصول د کابینې په راتلونکي غونډه کې هغه به ټاکي، اصول به ورته جوړوي. او درېم بیا یو وار خبره وکړه چې کوم حکومت اوسنی کوي چې د خارج نه چې کوم د سازش خبره کېږي، نو مریم اورنګزیب وایي چې دغه خبره دروغ ده. بیا د اطلاعاتو پخوانی وزیر چې د پی ټی آی اوس ترجمان هم دی فواد چودھری وایي چې دوی د حکومت کمیشن نه مني. البته هغه دا خبره وکړه چې عدالتي کمیشن وي، نو بیا به دی ومني. او دویم دا چې د دغه کمیشن عدالتي چې دغه سماعت اوریدنه او هغه کاروایی چې وي هغه ښکاره وي، نو بیا به پی ټی آی ته د منلو وړ وي. د دې نه مخکې په خپله باندې د پی ټی آی مشر عمران خان هم دا ویلي وو چې دې عدالتي کمیشن غواړي چې جوړ شي، او دا یې هم ویلي وو چې کوم موجوده چیف جسٹس دے مشر قاضی دے کہ اگر مشرے کی جوڑ شی نو بیا وتی تے منلو وڑ وی زکہ عمران خان ہو جتی ستا شواہد موجود تھی چاغا دوی پتہ کمیشن کی بیا وڑان دی کینو دا خو دا کمیشن پر اس چون کہ دا موضوع پا پاکستان کے تا دوڑو دا پار دا موجودہ حکومت دا پار ہم یو چیلنج دے کہ چے عمران خان او دا پارٹی دا دا خارجی چ کم دی داوا کی وار وار باندھے چلے عمران خان نے حکومت خلاف دا باہر نہ سازش شوی دے نو حکومت دا پا مانی فشارم دے او دا پی ٹی آئی دا پارا دا یو سیاسی موضوع دے کرتے دلے دا چھ دا بنیاد باندھے عمران خان پر وجو کم جلسے کڑے ہوئے او سپانا دا میاواری نے جلسے شروع کی او پا پنجاب او پا خیبر پختونخوا کے دا جلسو یہ پلان دے تر شلم دا مئی پورے بلخوا مسلم لیگ نون ہم نن اعلانو کر چاہی بوم دگرنگ جلسے کی نبارل یو سیاسی موضوع دا انن سبا دا تورنا مہم موضوع دا دوارو دا پارا ہم دا گر چھ آیا
تارخان صاحب کلن ڈیرا تھا سیاسی موضوع دا راتلون کو انتخابات دا پارا عمران خان کوشش کی جو استعمال کی تاسو په انتخابات کی دا سمرا مهم موضوع کری
سل پسلا دیکھ شک نشتا چې د پی ٹی آئی د پاره اوس دوه موضوعات دي. د پی ٹی آئی د مشرانو په خپل باندې عمران خان ک جلسې ته ویناوي ک خبری کانفرنس وی نو هغه دا خبر د تور ناول کې چې رد خلاف د خارج نه او عمران خان خود امریکای خبره کې چې امریکای سازش کړی دی، امریکای دا په وار وار باندې دا داوا مسترد کړی دا چې هغه د پاکستان په سیاست کې مداخله نه کوي، لیکن عمران خان دا داوا اوس هم دا بار بار کوي. او سره لدی چې کله د غا سکیورټی کمیټې میټینګ او د امنیتی کمیټې په هغه کې دا خبرو سازش نه شوه، لیکن عمران خان د خپل خبرې نه وړي، ځکه عمران خان او دغه پارټي په دې پوه ده چې پاکستان کې اسیم د امریکا خلاف یو عمومي نظر اکثر په حق کې نوی د امریکا، او دا هغه یو فرصت ګڼي، یو موقع ګڼي چې په دغه بنیاد باندې د خلکو حمایت ترلاسه کړي. دا په الیکشن کې یو لوی موضوع وي. البته کمیشن زر جوړ شي او کمیشن د سیوی چی پی ٹی آئی د پاره د منلو وړ وي او هغه اومني او هغه د فیصلو کې نه راغی او رول وي، لیکن اوس خو د پاکستان د پی ٹی آئی د پی ٹی آئی د پاره دغه یو لوی مهم موضوع ده چې خلکو هغه حمایت ترلاسه کړي او د حکومت د پاره یو چیلنج وي، ځکه حکومت به دا کوشش کوي چې دا ثابت کړي چې څنګه لکه نن مریم اورنگزیب هم ویل چې دا دروغ دي د هغې په نظر، نو هغه هم دا کوشش کی چې دا غلط ثابت کی چې دا خارج نه رنه کو غلط ثابت شول، بیا پی ٹی آئی سیاست تا ممکن نه تسلیم نقصان ورسی، لیکن پی ٹی آئی اوس پورې په خپل موقع باندې ټینګ ولاړ دی.
صحیح طاهر خان صاحب ډیر زیات تمنا اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اسلام آباد مو زموږ همکار طاهر خان واورید چې د پاکستان د اطلاعات او افاقي وزیر مریم اورنگزیب یو ځل بیا د تحریک انصاف د ادارې کړي چې وای د وزیر اعظم له چوکۍ څخه د عدم اعتماد لارې د عمران خان د لرګیدو تر شا بارنه سازش ته غینن په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه به یو خپلواک کمیشن جوړی چې د عمران خان ادعا سپینه کړي او زیاته کړه چې د عمران خان خبرې یوازې تورونه دي او کوم بنیاد نه لري. په همدې حال کې د تحریک انصاف ځینو سیاستوالو هم په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې د شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت د څو ورځو میلمه دي او دوی دغه کمیشن نه مني. د سیاستوالو تحریک انصاف سیاستوالو دا زیاته کړې چې که عدالتي کمیشن جوړ شي نو کېدای شي دوی ته د منلو وړ وي. په دې اړه تاسو لږ مخکې د طاهر خان صاحب نور معلومات واورید.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدن کو تازه مشال ریډیو ته غوږی په هر شیبه کې مختصری او د پاکستان د پنجاب صوبې گورنر عمر سرفراز چیما د پاکستان پوز مشر جنرل باجوته د عینی چوکاټ د عملی کېدو د غوښتنې لپاره یو خط لیږلنی. گورنر عمر سرفراز چیما د تحریک انصاف سره تعلق لري. دا هغه دا کار غیر عادی ګڼل شوی او د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت کې شاملو ګوندونو د جمهوریت ضد یو ګام بلل دی. د سیاستوالو ویلي چې د پاکستان پوز باید په سیاسي مسایلو ته ورټیل نه وهل شي او مداخله پکې باید ونه کړي. شانواز سرگزی په اړه رپورت لري.
د پنجاب گورنر عمر سرفراز چیما ویلي که د پوز مشر دته یو صوبیدار او څلور پوځیان ورکړل دی به په خپل غیر آئینی وزیرانه گرفتاره کړي. او جیل کې به واچوي. د عمر سرفراز چیما لخوا د وزیر اعلی نه مراد د پنجاب نوی منتخب شوی وزیر اعلی حمزه شاباز دی چې نوموړی ورته غیر آئینی وزیر اعلی وای. د مسلم لیگ نواز ڈلی سره تړاو لرونکي او د وزیر اعظم پاکستان شاباز شریف زوی حمزه شاباز د اپریل په 1 د ډیر رایو اخستو سره د پنجاب 21 وزیر اعلی منتخب شوی او تر د وړاندې په دغه څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لرونکي عثمان بوزدار منتخب شوی. عمر سرفراز چیما د نوی منتخب شوی وزیر اعلی حمزه شاباز نه د څوګن پورته کول نه هم انکار کړی ولی وروسته د لاهور های کورټ په حکم د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د حمزه شاباز حلف اخیستی و. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی مشاد رډیو ته د مئی په 15 وویل گورنر پنجاب عمر سرفراز چیما تر دې وړاندې هم آئینی خلاف ورزی کړي ځکه خو عدالتونو د هغه غیر آئینی ګامونه رد کړي دي.
عمران یا دغه ټیم دا اداره په سیاست کې نوالو کو دې کوشش کین زما په خیال دا ډیره بد خبره ده. او ورسره ورسره د آرمی اداره دا اغوی دا سوچ ته چې د ملک بقا چې د ناغه په یو مضبوط جمهوریت کې ده.
د عمر سرفراز چې مل خو د پوز مشر ته هم یو خط لیږل شوې ده چې په کې ورته لیکلي آرمی چیف ته د پنجاب په موجوده صورتحال کردار وروبوي آئینی فریم ورک ته عملی کړي. آئینی فریم ورک معنی هغه کارونه کوم چې د آئینی پاکستان د چوکاټ ته لاندې کول لازمي وي. د گورنر لخوا په دغه خط د مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر عرفان صدیقی هم یو بیان جاری کړی دی. د جیو ټی وی په پاڼه د خبر تر مخه عرفان صدیقی ویلي آیا د لیونتوب اخیری حدونو ته د رسیدلي مسخرو جواب به څوک ورکړي؟ آیا د خلاص بغاوت نه چې ګین یو گورنر دی آرمی چیف ته د مداخلت وینا وکي؟ او عرفان صدیقی د دغه خط غندنه هم کړي. پنجاب کې د وزیر اعلی د څوکۍ بحران هغه وخت شروع شو چې د تحریک انصاف مشر او تیر وزیر اعظم عمران خان د مسلم لیگ قاف ډلې د یو مشر چودري پرویز الهی د پنجاب وزیر اعلی جوړول غوښتل او عثمان بوزدار نه استعفا وغوښتله. عثمان بوزدار د مارچ په 28 وزیر اعظم ته خپله استعفا ولیکله او د اپریل په اولنۍ نیټه پخوانی گورنر چودري سرور د عثمان بوزدار استعفا منظوره کړه. د اپریل په 3 چودري سرور د گورنرۍ نه اخوا کړل شو او عمر سرفراز چیما نوی گورنر وټاکل شو. عمر سرفراز چیما وای هر کله چې وزیر اعلی استعفا ورکوي باید گورنر ته ولیږي نه چې وزیر اعظم ته. نو د عمر سرفراز چیما پوینه چې عثمان بوزدار اوس هم د پنجاب وزیر اعلی دی او د اپریل په 1 د عثمان بوزدار استعفا هم نامنظوره کړې وه. حمزه شاباز د آئینی پاکستان د لاندې او د عدالت په امر وزیر اعلی ټاکل شوی. صحفي او تجزیه کار محمود جان بابر د مئی په 15 مشال رډیو ته وویل تحریک انصاف غواړي کله د آئینده خلاف ورزی نارې وهي او کله آرمی چیف ته د مداخلت دعوت ورکړي په دې غرض چې کارکوونکي متحرکه پاتې شي.
زکه دې کله تو ګورې د عمران خان سره په خوله کې کله د بغاوت لفظ کله د غصې وی کله شیخ رشید وی چې دا درنه وی دا زړه به خنړې وی. خبره دا ده چې دوی هر طریقې سره ادارو ته هم اوازونه کوي لګیا دي او خلکو له هم وی یو بچروز یو بس او کدا دی اونې کې نو بیا دې سره دې ختميږي.
د عمر سرفراز چې مال خو آرمی چیف نه د غوښتنې ټویټ هم د مسلم لیگ نواز دلی د پنجاب د اسمبلی غړي حنا پرویز بټ ریټویټ کړی دی ورسره لیکلی دی های دا ستاسو واړ واړ خواهشونه ستاسو د پاره تر ټولو غټه سزا ده چې وزیر اعظم شاباز شریف ته او وزیر اعلی حمزه شاباز. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. مشال
ریڈیو امان خبر کوم فلم سٹار
زدا پختو فلم سٹار شاہد خبر کوما
دا زوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو هم دا وسوره دلشي. دا تاسو چې کوم د مشال ریډیو مجلې په اړه واورېدل، دا رقم ته 19 ادبي تفریحي او سیاسي خبرونه له مشال ریډیو نه شيږي. تاسو یې نه یوازې د مشال ریډیو ویب سایټ بلکې د مشال ریډیو د ایپ د لارې هم اورېدلی شي. دا ایپ تاسو په خپل سمارټ فون کې وړیا یا په فری توګه باندې ډاونلوډولی شي. یو رپورٹ ورزو، په پاکستان کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ له ائتلافي حکومت د تحریک انصاف د ژر ټاکنو کولو غوښتنې زور اخیستل. د عمران خان په حکومت کې د کورنو چارو وزیر پاتې شوی او د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید احمد چې د عمران خان سره ملګری دی وایي چې عمران خان د ټاکنو په اړه د وزیر اعظم شهباز شریف سره خبرو ته تیار دی. یاد دی چې کله عمران خان وزیر اعظم و نو شهباز شریف او دغه کورنۍ غله بلله او ویلي چې آن ستړمشي هم ورسره نه کول غواړي. اوس د شهباز شریف حکومت وایي چې نوي انتخابات به په مناسب وخت کې آئینی مودې ته په پام سره تر هغې وروسته کیږي چې دوی د ټاکنو ځینې اصلاحات رامنځته کړي. ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي چې د انتخاباتو د وخت فیصله به حکومت کوي. رانا ثناءالله دا بیان د مې پر دریمه په ټویټر پاڼه د کورنو چارو پخوانی وزیر شیخ رشید د هغه بیان پر دې عمل کې کړی چې د ګل په ورځ یې له وایس آف امریکا سره په مرکه کې ویلي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان له وزیر اعظم شهباز شریف سره تر وخت مخکې انتخاباتو په اړه خبرو ته تیار دي، خو په هغه صورت کې که د هیواد مقتدر قوتونه ضمانت ورکړي. په پاکستان کې د واکمنو یا مقتدر قوتونو اصطلاح اکثر دا هغه هیواد امنیتی ادارو لپاره استعمالیږي. شیخ رشید په مرکه کې دا هم ویلیو چې د پی ټی آی او اسټابلیشمنت ترمنځ د غلط فهمیانو د لرې کولو کوشش کوي. په اسلام آباد کې خبریال عادل شازیب د می په سلورمه مشال ریډیو ته ویل داسې ښکاري چې په موجوده حالاتو کې امنیتی ادارې یا پوځي اسټابلیشمنت له سیاسته ځان لرې ساتل غواړي، نو ځکه د انتخاباتو په معامله کې د ښکېلېدو نه ډډه کوي.
دا تاسو ته د معلوماتو په دغه باندې وایم چې دې وخت کې د پاکستان اسټابلیشمنت د سیاست نه بالکل ځان ډډې ته کړی دی او هغه دغه وینا ده چې که څه هم شي سیاسي ګوندونه د خپلو کې پوهېږي، مونږ دې وخت کې الیکشن کولو کې هیڅ کردار نشو ادا کولی او هغه مونږ ته ښکاري هم زما نه دی خیال چې په پاکستان کې به د را روان نومبر نه مخکې انتخابات وشي که عمران خان 16 خلک هم پر روډونو باندې راولي. خدا ده چې په دې کې سیاسي قیادت خو ډډې ته کا، فوجي قیادت په دې کې بالکل راتک تاړو تیار نه دی او نه څه قسمه دباو اچولو پام لري د شهباز شریف حکومت چې دا انتخابات دي ضرور شي.
د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله په ټویټر دا هم لیکلي چې اپوزیشن ګوندونو په آئینی او قانوني لاره عمران خان له اقتدار رخصت کړ. د عمران خان سره اختیار وو نو په هغه وخت په د اسمبلی د تحلیلولو پریکړه کړې وه او انتخابات پې کړی وو. د خپلو سیاسي مخالفانو ته په اشاره ویل چې د کامی خزانې له لوټ کوونکو سره تر حساب کتاب پورې انتخابات نه کیږي. دا هغه تور دی چې اوسنۍ حکومت یې د تحریک انصاف په مشرۍ د پخوانی ائتلافي حکومت په مشرتابه پورې کوي چې هغوی رد کړي. په داسې کې چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت وایي راتلونکي انتخابات به په 2023 کې پر خپل ټاکلي وخت کیږي، پخوانی وزیر اعظم عمران خان ولې په بیا بیا تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه کوي؟ په اسلام آباد کې خبریال علی اکبر د می په سلورمه مشال ریډیو ته ویل چې د عمران خان ګوند پی ټی آی ته په ظاهره په سوشل میډیا د هغه بیانیې پر اساس یوې طبقه حمایت حاصل دی چې د هغه په وینا چې د یو بهرني سازش په نتیجه کې حکومت نسکور کړل شوی، نو ځکه عمران خان غواړي چې د هغه مقبولیت پر اساس په انتخاباتو کې زیات ووټونه واخلي. خو د علی اکبر په خبره په سوشل میډیا د عمران خان حمایتي طبقه د پاکستان د 22 کروڑ آبادۍ مقابل یو وړه برخه ده.
عمران خان چې هغه د یو آئینی لارې عدم اعتماد په ذریعه باندې د وزارت عظمه د کرسۍ نه لرې کړی شوی دی، عمران خان په دې وخت کې د انتخاباتو بار بار مطالبه هغه ځکه کوي چې هغه ګڼي چې هغه ته دې وخت کې همدردي حاصله ده په عوامو کې چې هغه د کرسۍ نه لریکړی شوی دی. نو دې وخت کې هغه ګڼي کو الیکشن وشي نو ماحول داسې دی چې هغه ته به اور چې دی هغه زیات پریوتی شي. دې وخت کې پاکستان کې گرانی چې دی هغه خلک ډېر زیات خراب کړی دی. کم چې برسر اقتدار حکومت دی کو دوی داسې څه وکړل چې هغې معیشت ښه کو او د هغې اثرات عوامو ته ورسېدل، نو که حکومت دا کارونه وکړل نو بیا د دې مخې ته د عمران خان دغه کمه همدردي چې ده نو هغه نشي ټینګېدلی.
د دغو کارپوهانو په فکر په هیواد کې د ګرانې د مسجد نبوي پیښې او د کرپشن سکینډلو له وجې د عمران خان مقبولیت وار له مخه متاثره شوې دي. په عین وخت کې موجوده حکومت وایي چې د اقتصاد د ښه کولو، د ګرانې د کمولو او د بجلی لوډ شیډنګ مسلې د حل کولو لپاره ګامونه اخلي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د اپریل په 10 اعلان کړو چې د مې په اخیری اونۍ کې به داغه په خبره له بهره د راوړل شوی یا د امپورټډ حکومت خلاف او تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنې لپاره د اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوي. د لانګ مارچ نیټه تر اوسه نه ده پډاګه شوې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAALRADIO.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه اپ باندې زموږ خبرونه هم دا اوس تاسو اوریدل شئ او تیر خبرونه هم کدر نه کوغړی چې پیدا کین ول تشته. په خیبر کې په دې روسیو کې د گاډو ډیر ټکرونه شوې دي. په دې ټکرونه کې ډیر خلک وژل شوی او گاډي ویجاړ شوې دي. د چرواکو په وینا ډیر ټکرونه د ترخم په لار رامسته کیږي. د دوی په وینا د ټکرونو یو لوی سبب د ډرایورانو غیر مسلکي موټرواني او د گاډو تیز چلول دي. بل وجه د سړکونو خراب حالت ښودل شوی. دا چې مخنیوي څنګه کېد شي په دې اړه به فرهاد شینواری وورو.
د خیبر درې په لوی لار په ټرافیکي پیښو کې زیاتوالی راغلی. ځایي وګړي وایي چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو وروسته هلته د ټرافیک قوانین غځېدلي خو څوک پرې عمل نه کوي او ټرافیک پولیسو له پکار ده چې دا قوانین عملي کړي. د خیبر ضلع ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند مقصود پردی وایي چې د مئی لومړۍ نیټې نه تر څلورمې نیټې پورې په مختلفو ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه اووه تنه مړه او څه باندې 50 تنه جوبل شوي.
په روډ ټرافیک حادثات کې تر اوسه پورې اووه کسان جام بحق شوي دي. 500 نه زیات کسان روډ ټرافیک حادثات کې زخمیان شوي دي. د اختر په 13 ورځو کې چې موږ سره کوم روډ ټرافیک حادثات راغلي هغه زیاتر تیز رفتاری وجنه موټر سایکل حادثاتی گاڑیو حادثاتی.
د ریسکیو یو یو دو دو اداره وای چې په اپریل میاشت کې هم د خیبر درې په لوی لار خوښه و درش ټرافیکی پیخه رامنځته شوی چې 15 تنه پکې مړه او تر سالویخ تو زیات جوبل شوی. د لنډی کوتل یو مشر تاجودین شینوار وای چې حکومت له پکار ده د داسې ټرافیکی پیخو مخنیوي وکړي.
په روډ باندې یو قسم داسې سپیډ میټر ضرورت ته سپیډ میټر شي چې کوم یو گاډی تیز چلیږي یو خو چې تیز چلیږي چې اجر جرمانه کا. بل ټریفک چې کوم کانسټیبل دی لایل کار چې دی داړي زیات کم دی. بل په زونګ علاقہ کې مخکې وسو مرج ډیر یا شو کار دا دی چې لیسن سہولت ورته ډیر اسان شي میلاو شي. 14 سال نه کوم کم ماشومان دي چې دا ډرایوینګ باندې بالکل پابندي ولګي چې په جرمانه په ولګي او 18 نه کوم یو کسان دي عمر زیات دی پکار چې لیسن یې چیک شي چې آیا دا لیسن یې شته دی که نشته.
د خیبر ضلع ټرافیک ډی ایس پی مظهر خان وایي چې مونږ په لومړۍ مرحله کې قبایلي وګړو له د ټرافیک قوانینو آگاهی ورکوله خو اوس به د حادثاتو نه پس ورسره نرمی نه کوو او د ټرافیک ټول قوانین به په سختۍ سره عملي کوو چې د نورو حادثاتو مخنیوي وشي.
د آی جی پی صاحب سی سی پی یو سے پنوټس کی او په دې باندې به سخت فیصله چې کوم دی ان شاء الله تعالی د اختر نه بعد کیږي چې په هغه شهر باندې به چې کوم دی باقاعده د ډرایوینګ لیسنسونو مکمل چان بین کیږي او صحیح تجربه کار ډرایوران چې نیوي نو هغه ګاډه به چې کوم دی چلن کیږي. نو موږ مجبور به شو په دې باندې چې ټریفک کم کولین دي ان شاء الله تعالی چې هغه به ډیسټریکټ خیبر کې د پېښور نم سخت لګو کوو.
د خیبر ولسی وګړي وایي چې په خبرو ترخم ترمنځ لوی لار باندې دي د حادثاتو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي او د ټرافیک اضافي نفری دی پرې ولګول شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تا تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اور ادھر کو تاسو مشال ریڈیو تھا غوږی او پینځنه می بجې شوې راځي چې ل اسرار العالم مومنت خا د دې وخت خبرونو لنډیز وورو
وفاقی حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د بهرنی سازش د تورونو تحقیقات لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی. د اطلاعاتو وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې تحقیقاتي کمیشن به بې طرفه وي او تر پریکړې وروسته به یې هغه کسان د قانون منګولو ته سپارل کیږي څوک چې ملک د دروغو سیاست لپاره استعمالوي. عمران خان حکومت د اپریل په لسمه مخالفه ګوندونو د بې باورۍ تحریک لارې ختم کړ. عمران تور لګوي چې دغه تحریک د بهرني هیواد د سازش برخه وه او اوس دې زر تر زره نوي انتخابات وشي. د مسلم لیگ نن په مشرۍ وفاقي حکومت د سازش تورونه بې بنیاده بولي او وایي چې د نوو انتخاباتو لپاره به د مناسب وخت پریکړه حکومت کوي. د پاکستان سرکار ریډیو وایي وزیر اعظم شهباز شریف نن په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې له سیلابونو متاثره شوي آبادۍ ته بیړنۍ مرستې لیږي او په دې لړ کې احکامات جاری کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تېر ورځ ویلي دي چې د هغه هیواد په لسو ولایتونو کې پروسه سیلابونو کې شل کسان وژل شوي، دیرش جوبلي او دوه کسان ورک دي. په خبر ضلع کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه چارواکي وایي پروانه مئی میاشت کې هلته په بېلابېلې پیښو کې لږ تر لږه اووه کسان مړه او تر 50 زیات ژوبل شوي. د ادارې ویان د مقصود پردي پرون مشال ډو ته وویل چې زیاتره ټرافیکي پیښې د ګاډو د تیز رفتاری او د ټرافیکي قوانینو د نه عملي کولو له امله شوي دي. فرانس او هند په افغانستان کې د بشري وضعیت او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړي. په هغه ګډ بیان کې چې پرون د فرانس د ولسمشر او د هند د وزیر اعظم ترمنځ په پیرس کې له کتنې وروسته خپور شوي، دواړو مشرانو د یوه سوله ییزه پرامن او باثبات افغانستان څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز تاسو اسرار العالم مومند وړاندې کړ. مشال ریډیو خبرونه هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم روانې دي، تاسو له هغه ځای هم اوریدلی شئ. اوس یو نړیوال ریپورت ته ورزو. د روسیې دفاع وزارت نن د اوکراین په ماریپول ښار کې درې ورځنی اوربن اعلان کړ او ویلي دي چې دا اوربن به د ورځې په اوږدو کې عملي شي. کیف او واشنگټن په دې اوربن شک ښودلی او معلومه نه ده چې آیا رښتیا به هم روسي ځواکونه خلکو ته له دې ښاره د وتلو اجازه ورکړي او کنه. روسي پوځیانو د ماریپول ټول ښار نیولی خو د اوسپنې وی کارخانې او خوشه سیمې لا هم اوکراینیان الته مقاومت کوي. په دې ځای کې ځینې ولسی وګړي هم بند پاتې دي. نور حال به له احمد شیبر وره.
روسیا وایي چې د اوربن په ورځو به د ماریپول ښار د ازوفسټال د پولادو په ورانې شوې فابریکې کې راګیر ملکیانو ته زمینه برابره شي چې ووځي. دا اوربن د ورځې په مخه دی او په داسې وخت کې ماسکو اعلان کړی دی چې یو ورځ مخکې تر دې اوکراین په دې بندر ښار کې د سختې جګړې راپور ورکړ. د ماریپول ښار له نورو سیمو تر 300 ډېر ملکیان ایستل شوي دي. د نننی اوربن تر اعلان مخکې څو ځله اوربن مات شوی دی او کیف ماسکو تورن کړی دی چې په پرله پسې ډول خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن سهار وویل چې په ماریپول کې اوکراین له خپل لوري اوربن ته چمتو دی. زلنسکی زیاته کړه چې په تلخونو کې د ایسارو خلکو د ایستلو لپاره وخت ته اړتیا شته، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې د انبارونو د ایسته کېدو لپاره له درنو وسایلو استفاده نشي کېدی او باید د ړنګو شویو ځایونو انبارونه په لاسونو له مخه لرې شي. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د ماسکو په وخت به د سهار له 8 د ماښام تر 6 د می په 15 شپږمه او 8 خلکو ته لار پرانیزي چې د ازوف سټال له فابریکې ووزي. په واشنگټن کې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیت پرایس پر دې اوربن شک څرګند کړ او وی ویل چې ماسکو پخوا هم ورته اعلانونه کړي دي او بیا بیا یې له داسې ژمنو سرغړونه کړې ده. د ازوف په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو قمندان دینیس پروکوپینکو وویل چې کله به هم دا فابریکه تسلیم نه کړي. پروکوپینکو په ټلګرام کې لیکلی دی چې له درنو جګړو وروسته روسي ځواکونه دې سیمې ته ننوتلي دي. حالت سخت دی خو اوکراینی ځواکونه په پرله پسې ډول د ځان دفاع کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او همدا اوس تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو د موبایل اپ نه ګټه پورته کړئ. د ګټه پورته کولو لپاره د مشال ریډیو د ډاونلوډولو لپاره تاسو ته د موبایل سمارټ فون موبایل ضرورت دی چې انټرنیټ ولري. نور د ایپ باندې پیسې نه راځي، تاسې وړیا ډاونلوډولی شئ. که په ډاونلوډولو کې ستونزه لرئ نو موږ سره خبره وکړئ. په لایف خپرونو کې تاسو موږ سره راتللی شئ، په فیسبوک، ټویټر، په یوټیوب، په انسټاګرام، په دې ځایونو راته تبصرې هم کولی شئ، مسیجونه هم راته رالېږلی شئ. موږ به کوشش وکړو چې مسله در حل کړو. کوه اوس یو بل رپورټ ته ورځو. دا هم د افغانستان په اړه یو رپورټ دی. لکه څنګه چې تاسو مخکې واورېدل، په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو نن 301 ورځ ده. د طالبانو حکومت په دغه سکولونو باندې بندیز لګولی دی او یوازې په بلخ ولایت کې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه یوازنی ولایت بلخ دی چې هغلته دا ښوونځي پرانیستي دي. طالبان وایي چې دوی د شرعي چوکاټ له مخې د ښوونځي پرانیزي، خو تر اوسه یې دا تشریح نه ده کړی چې شرعي چوکاټ څه معنی لري، ځکه چې په افغانستان کې ښځې په جونې کومې چې سکول ته ځي هغوی ټول زوړکې په سره یي او اوږدې جامې اغوندي. په دې اړه د فیروزه عزیزي رپورټ اورو.
شپارس کلن مروا د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا وایي د ښوونځیو د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده، نو ځکه یې د اختر د پخوا په شان په ډېر خوښۍ ونه سول مانځلی.
اختر یو داسې خوشحالي ده چې ټول مسلمانان د زړه څخه پکې خوشحالي. خو زموږ دا خوشحالي نیمګړې پاتې ده او زموږ سره زموږ د سرنوشت فکر دی. طالبان زموږ مکتبونه بند کړي، تعلیم یې زموږ پر مخ بند کړي او یو ملت د زده کړو او پرمختګ څخه راګرځولي.
د کابل ښار اوسیدونکو او د 11 ټولګي زده کوونکو خدیجه هم ورته خبره کوي.
زمونږ اصلي اختر به هغه وي چې زمونږ مکتب شروع شي او بیرته مونږ کولای شو خپل درس ته ادامه ورکړو. نو بیا هم زه هیله کوم د طالبانو نه او چارواکو دوی نه چې زمونږ د مکتبونو دروازې زمونږ په مخ خلاصې کړي.
وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږم ټولګیو پورته هم د نجونو زده کوونکو د زده کړو له دوام سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي راډیو ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې تر اختر مخکې هم په دې اړه بحثونه روان و.
سره مشورې روانې وي، نو داسې دقیق وخت باره کې څه نه شو ویلی، خو په صورت په دې موضوع مشورې روانې دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له نږدې 9 میاشتو راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې د دوی درسونه ځنډول سوي او طالبانو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په سړو سیمو کې د ښوونیز کال له پیل سره، یعنی د حمل میاشتې په درېیمه نیټه، به د هلکانو او انجونو ټولو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي، خو په همدغې ورځې خپله دا پرېکړه بیرته واخیسته او اعلان یې وکړ چې د نجونو زده کوونکو او خزینه استادانو د لباس د طرحې لپاره بعد مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډول سوي وي. د طالبانو د اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه، اندېښنې، نیوکې او آن اعتراضونه راپارولي دي، آن تر دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي رینا امیری امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د بندوالي په اړه باید د طالبانو سره جدي حساب وسي.
سروي د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړي پروګرام. په سروي خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروي پروګرام کې له موږ سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروي خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. سروي اونیزه خبرونه د ښځو اړوند موضوعات تاسو سره وړي او په غو باندې پکې تاسو مختلفې خبرې اورئ. اوس یو بل رپورټ ته ورزو. په جنوبي وزیرستان کې ځایي انتظامی د شهري دفاع په نامه کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې چارواکي خلکو ته دا پوهاوی ورکوي چې دوی څنګه له مشکوکو چاودیدونکو موادو ځان وساتي او څنګه د مشکوکو خلکو په اړه امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي. ځینو ځایي اوسیدونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې د عامه پوهاوی په دې پروګرام خوشحالي ښودلې، خو زیاتوي چې که امنیتي ادارې د وسوالو پر ضد بې توپیره کار وکړي او ښه بد پکې ونه ګوري نو بشپړ امن راتللی شي. اشتیاق مسید مو له نور حاله خبروي.
د سویلي وزیرستان انتظامیه د 9 اپریل نه تر 5 مئی پورا د شهري دفاع او ورځنۍ مهم شروع کړای دی. په دا مهم کې وو د سویلي وزیرستان اوسیدونکو د سنا خبرول کیږي. په دغه برعکس مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل
چې کوم زموږ شهري دفاع د ډپارټمنټ د غي کلابریشن سره د هفته شهري دفاع بناوو مونږ. نو دې کې خو یو مونږ دا هغه کړی چې د ان نون شی چې چا پہچان نه کیږي ساغینو هم شمانو ته در ہدایت ملو شي چې راغ دي بے جان نو چته بل دا چې داسې مشکوک شي نه چې مطلب لفافه دا یا داسې نور داسې مشکوک چې خلکو ته پته لګي دا دلته نه دی په کار خو دلته پروت دی. نو غي ته هم شمانو ته تنبیه شي چې را دي ته دې لاسونه نه وړي بلکې داسې مشتبه شي پروت نو دا غي اطلاع کم از کم پولیس سټیشن یا چې کم کنسرن یونټ ته غي ته دی کوي کوشش دی کوي چې ما شمان دې سارو سره دې جنگلات او غي ته نه لګي او چې شو داسې کلیر ایریا چې هغه کې لګر دی. دین علاوه چې کوم دا نالې دي کوم چې کې وب به یې نو هغه کې دی احتیاط کوي چې سر داسې صحیح نه روان لري ته دی بې ضرورت لاس نه چې مشومان یا ایون مشران هم کوشش هم دادي چې په دې باندې د عوام عملو کې.
خو د پښتون ژغورنې غورزنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید ویایي چې د شهري دفاع او ورځنی مهم نه خلک خبر نه دي. حکومت ته په 4-2 چې په سیمه کې کارل شوی ماینونه د صفا کول د پورا عملی گامونا پورتا کی
چې د دې کې ما دوه څو چې نیز مهم چلاوی سمې څوک لیدلې دي سول انتظامیه دو دا کا ارمی دو هر کا څوک دي دا د قوم سره مخلص نه دي داخلي دوکي دي د بهر نو صفن من په اصل کو نور د صفوی د دې خیال سره کا چیرې د دې صفوی خیال وی دې ته نیز دا خبره کړی و چې تم نشتا دوزر روکا چې آز اینا چې دوزر په چالي شي دې چې دوزر بیا نیز در کوي نیز ورته چې تاریخ روکا میاز باندې روکا به کول باندې روکا به یو ډیټ روکا خو دې ډیټ نه سوند نو دا اصل خالي د هوام سره دوکي کول دي چې یو خود میز او پرواري نه دي پای پوسا تک د مول غه دیړاوی
د دلناری کلی او سیدین کای شوا جان هم وشتنه کوي چې د دوی سیمانا د ماینینا صفا کړای شي.
دا خو د 2013 نه کې هیڅ خپل وطن ته مولل دي یو غخنه میز دا تیران اورا بلشه دوی چې مندینا دي لرمیندا دا د سپوی وشي خو تر اوسه پر دې هیڅ نظر باندې هیڅ شایو نه غیم د ته مقصد دای ته شېری وی د سپوی کړی وی چې څړې د بل څړې نه کارې دې څنګه روټا زوایا کومه د کورا ډېرا پښار دا خبره دوته دایې مثال اورنګ اورنګ اقدام او خلک دې نشه علاقه څومره لرنګ دي دا د سپوی هو شي منځنا دي سخصګي دي.
یو د وی چې په سویلي وزیرستان کې د ماینونو 14 نه په ګڼ شمیر کې ماشومون وجل شوی او پر هر جلی شوی مازور شوی دي. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وغږی اوس یو بل ریپورت ته ورزو د پاکستان د بیلابیلو ګوندونو په جلسو کې پر سیاستوالو د مذهبي سپکاوي تورونه ډیر پور کېږي تاسو به هم مختلف جلسې او تقریرونه اوریدي چې په هغه کې سیاستوال یو بل ته د مذهب د سپکاوي خبرې کوي د مسلې اوس تر هغې وروسته بیا زور اخیسته چې تېره میاشت په مدینه کې په مسجد نبوي کې د تحریک انصاف ملاتړو د وزیر اعظم شهبا شریف او د هغه سره د تللو سیاستوالو پر ضد چغې ووهلې دا کار د مسجد نبوي سپکاوی بلل شوی او په پاکستان کې د ځینو کسانو پر ضد پولیس رپورټ هم درج کړی دی د مذهبي سپکاوی د دغو تورونو تاریخ څه دی او دینی عالمان یې په اړه څه وایي دا به د شانواز ترکزي په رپورټ کې وګورو
هر څوک په پاکستان کې سیاسي ډلې د یو بل سره سیاسي اختلاف لري د یو بل په ضد د مالی درغلیو په حکومتي ګامونو کې د ناکامۍ ګرانۍ او د نااهلي تورونه لګوي خو د څو میاشتو راهیسې په سیاست کې د مذهب کارت استعمال هم زیات شوی تجزیه کاران وایي داسې په اول وار نه کیږي تر دې وړاندې هم د مذهب په نوم نه یوازې مذهبي سیاسي ډلو بلکې سیکولر او جمهوري سیاسي ډلو هم سیاستونه کړي دي خبریال او تجزیه کار طارق آفاقی ځینې مثالونه داسې بیانوي
او دغه بنیادی وجه دا ده چې پاکستان چونکه د مذهب په نوم باندې اصل شو دا چونکه اسلام زموږ مذهب دی نو هغه سره وابستګی چې کنه دا یو فطری عمل دی د بټو دور کې موږ وګورو د بټو خلاف چې کوم نظام مصطفی تحریک شروع شو او په کوم کې نه جماعتونه شامل وو هغه نه جماعتونه چې کنه هم د مذهب نوم استعمال کړو کومه بیا د زیاد اور وګورو زیاد اور کې چې کوم دی دا مشهور جمله چې کوم دی کنه تاریخی جمله شو چې اسلام دے پیا کمنگ دے د مشرف دور سرا شو بیا د مشرف په دور کې کم دے دل تیم میں جوڑے دل او تاغی شاہ تے کم دے ہم دغه مذہبی کاڑو
په 13 ہفتہ کې وزیر اعظم شہباز شریف او ورته د قامی سیملې سین نور غړي وفاقی وزیران سعودي عرب ته لاړو هغلت د مسجد نبوی نه بهر ورپسې ځین تنانو مخالفه سیاسي ناری وهلی نو د حکومتي اتحادی ځین ډلو لخوا ویل شو دغه تنانو تعلق د پاکستان تحریک انصاف ډلې سره د تحریک انصاف ډلې ځینو مشرانو دغه تورونه داسې رد کړل چې ګنې د ځینو تنانو لخوا دغه ګام د هغوی ذاتی عملو چې د ګوند مشرانو په وینا یې دغه عمل نه دی کړی البته اتوار پورس په مدینه ټاون پولیس تھانہ فیصل آباد پنجاب کې د یو نیم سلو تنانو په ضد دغه پیښې قانوني رپورٹ درج کړی شو چې پکې سابق وزیر اعظم عمران خان پخوانی وزیر فواد چودھری د عمران خان مشیر شہباز گل پخوانی ڈپٹی سپیکر قاسم سوری او نور هم شامل دي دغه رپورٹ کې د تازیرات پاکستان 295 الف 295 او ورسره نور مادی لګول شوی د 295 مادی په تعریف کې لیکل شوی یو څوک چې مذهبي مقام ته نقصان رسوي په دې اراده چې د یو مذهب سپکاوی وکړي او د نورو مادو تعریف هم صدقه شان دي هر څوک دغه مقدمه دی او عام شهري محمد نعیم لخوا درت شوی خو د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر فرت الله بابر دغه قانوني رپورت درجولو غندنه کړي د مې په 2 مې د خپل ټویټر د لارې لیکلي د مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف په ضد د توهین مقدمه درجول ډیر تکلیفونکي دی د غندنې وړ ګام دی د مې په اولنې نیټه وفاقي وزیر داخله رانا ثنا الله خان په اسلام آباد کې د پریس کانفرنس په دوران ویلي د سعودي عرب په واقعي پاکستانی قوم ته ډیر خفګان رسیدلې خلکو په غوسه کې پولیس او نور ادارو ته شکایتونه کړي دي رانا ثنا الله خان دا تاثر ورک چې ګینه حکومت په خپل د دغه پیښې په حواله سره کوم قانوني ګام نه پورته کوي او نه ګینه پر اتلونکو کې داسې کوم خیال شته د مې په اولنې نیټه په خوانی وزیر او د تحریک انصاف یو مشر اسد عمر هم یو ټویټ کړی چې په کې لیکلي دي د اسلاموفوبیا په ضد د عمران خان نه زیات کوششونه هیڅ یو چا نه دی کړی په قانوني رپورت کې د هغه معنا عمران خان نوم لیکل هسې مسخره کول دي غندنه یې کوي دا چې د سیاسي او شخصي ګټو لپاره د مذهب کارت استعمالولو په حواله اسلامي شریعت څوای د شیخ زید اسلامیک سنټر پیښور پونتون د څیړونو د مرکز مشر استاد او په بشري حقوقو کې پی ایچ ډی کوونکی مفتي ډاکټر عبدالرحمن خلیل مشال ریډیو ته د مې په څلورمه دغه پوښتنه داسې جواب کړه
نو مذهبي کارت استعمالول د خپل سیاسي مقاصد لپاره دا په شریعت کې بالکل نشته دی. اسلام ډیر کلو تعلیمات ورکي، هغه کې سیاست هم شته، هغه کې معیشت هم شته، هغه کې تعاملات هم شته. په لیل او نهار کې زموږ د مشکلاتو د حل لپاره دین اسلام مضبوط لاهې عمل ورکړی دی. پکار دادی چې موږ د شریعت مطهره هغه تعلیمات چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم از اسټیټس مین، از رهبر، از رهنما، از مقتدا او امام موږ ترا کړی دی، پکار دادی چې موږ د هغې نه په معاشره کې بیا هغه پیغام ورکو.
د مې په درېمه د ډان اخبار په خبر کې دوی لیکلي، وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي د خپل انتقامي سیاست نه غواړي چې ګنې د خپل مخالفه سیاسي ډلو سره لانجه وکړي، او زیاته کړې ده داسې خبرې نظر اندازه کول پکار دي. د پیپلز ګوند فرت الله بابر په خپل ټویټ کې دا هم لیکلي دي، همیشه به د مذهبي قوانینو د وسلې په تور د استعمال مخالفت کوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 11 بجا،
تان دهيله
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 10:00 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، دغه د جمعې ورځې خبرونه چې تاسو ته ذکر وشو دا سبا اوریدل شي. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف د نوي حکومت په 2 کسیزه وفاقي کابینه کې 15 وزارتونه ښځو ته ورکړل شوي دي، او دغه یادې ښځې دي د مختلفو ګوندونو سیاستوالې دي، دوی په مختلفو ځایونو کې پخوا هم کار کړی دی. راځي چې د ملیحا میرزاده رپورت په دې اړه واورو چې دا ښځې څوک دي او کوم کارونه ورسپارل شوي.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. دا هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولی دی. هغه 15 سیاستوالانو د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند غړي دي چې پکې هینا ربانی خر، مریم اورنگزیب، شری رحمان، شازیه مری او ډاکټر عائشه غوث پاشا شامل دي. کارپوهان وای په لوړو وزارتونو د ښځو نومول کېدل یو خوش آئنده خبره ده، خو پکار ده چې د پاکستان په سیاست کې د ښځو ونډه تر دې زیاته شي. ټولنپوهې ندا کرمانه د اپریل په 6 مشال ریډیو ته وویل په کابینه کې په 15 لوړو چوکو زنانه راتلل ښې فیصلې دي، خو د شمیرو له پلوه دا کافي نه دي.
داسې ښکاري چې نوي حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلی دی، چې زما په فکر یوه خبره ده چې د جینس له پلوه وګورو نو په کابینه کې 15 ښځو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي چې د پرمختګ نښې ضرور ښایي. خو د تحریک انصاف پخواني حکومت په وفاقي کابینه کې هم 7 ښځې وي، نو کشمیر ته وګورو داسې ډیر پرمختګ نه دی. دا ښځې په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوي دي چې ورسره امیدونه ډیر تړلي دي، خو دا د دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول به په هیواد کې د ښځو پر ځواکمنۍ اثر پرې باسي. خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې ښځې نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي.
هینا ربانی کر چې په موجوده حکومت کې ورته د بهرنیو چارو وزیر مملکت عہده ورکړل شوې ده، د پاکستان په تاریخ کې واحد ښځه چې په کم عمر کې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی. هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنیو چارو وزیره ونوموله. هینا ربانی کر له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. هغه د لاهور د لمز یونیورسټي او د امریکا نه لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. هینا ربانی کر مخکې د مسلم لیگ کاف سره وه. په 2003 کې هغه په پیپلز پارټي کې شامل شوه. هینا ربانی کر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوې وه. شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب و هوا وفاقي وزیره ده. شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري. هغه خپل عملی کار له صحافت څخه پیل کړو چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله. شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر کار سپارل شوی. هغه له 2011 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر و. شری رحمان په 2015 کې د سینیټ غړی منتخب شو. هغه په 2018 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخبه شوې وه. د سند شازیه مری هم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. په اوسني حکومت کې هغې ته د غربت د خاتمې او سماجي تحفظ وزارت ورکړل شوی دی. د پیپلز ګوند شازیه مری په لومړي وار په 2013 کې د ښځو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله. تر هغې مخکې شازیه مری په لومړي وار په 2002 کې او وروسته په 2003 کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ د سند اسمبلی غړې وه. هغه د پیپلز ګوند په ټیکټ انتخابات ګټلی وو. شازیه مری په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي په ټیکټ منتخبه شوې وه. په وفاقي کابینه کې شامل لو خزینه غړو کې دوه هغه د مسلم لیگ نون دي. یو پکې مریم اورنګزیب د چې پر رسنو کې یو فعال سیاستواله بلل کیږي. مریم اورنګزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت ویاند وه او په موجوده حکومت کې ورته یو وار بیا د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزارت ورکړل شوی دی. د هغې تعلق هم له یوې سیاسي کورنۍ سره دی. مریم اورنګزیب په 2013 کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوه. هغه په 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیر وه. مریم اورنګزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د ښځو په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوه. د مسلم لیگ نون بل غړې عائشه غوث پاشا یو اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده. عائشه غوث په 2013 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د ښځو لپاره په ځانګړي سیټ منتخبه شوه. عائشه غوث په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړی و. عائشه غوث په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ منتخبه شوې وه. خبریال او کارپوه مظهر عباس د اپریل په 6 مشال ریډیو ته وویل دا کابینه به د یوې لنډې مودې لپاره کار کوي، نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دي پکار. نوموړي دا مهم وبلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره ښځې مخې ته راځي.
که تاسو د 2013 کال انتخاباتو ته وګورئ نو یوازې په مخصوصو چوکیو نه بلکې په پنجاب، سند او انتر بلوچستان پورې ښځې په عمومي چوکیو منتخب شوي. دا شیز پر مخ روان دی. زما په خیال کومې ښځې چې د نیغ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي، هغوی د دې زیاتې مستحق دي چې لوړې چوکۍ ورته ورکړل شي، خو ښځو ته هم اوس زیاته نمایندګي باید ورکړل شي. مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخې ته راځي. موږ ګورو چې په پارلمان کې په بحث و مباحثه کې د نارینه و مقابل ښځې زیاتې فعالې وي، نو که سیاسي ګوندونه یې حوصله افزایي وکړي نو هغوی په سیاست کې زیات ښه کردار لوبولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 19 په 10 غړو مشتمل وفاقي کابینې د خپل کار سوګند وکړ. د اپریل په 13 د کابینې ډیویژن لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخه په دې کې 10 وفاقي وزیران، 3 د مملکت وزیران او 3 سلاکاران شامل دي. دا تر هغې 8 ورځې وروسته وه چې د مسلم لیگ نون شهباز شریف د اپریل په 11 د وزیر اعظم لوړه وکړه. د اپریل په 10 د عمران خان حکومت د ګډ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک له لارې ختم کړل شو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومې د
هندستان اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو په خیری شیبو کې او راځي چې له اسرار علم محمد څخه د خبرونو لنډیز وورو.
وفاقی حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د بهرنی سازش د تورونو تحقیقاتو لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی. د اطلاعاتو وفاقی وزیر مریم اورنګزیب نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې تحقیقاتي کمیشن به بې طرفه وي او تر پریکړې وروسته به یې هغه کسان د قانون منګولو ته سپارل کیږي څوک چې ملک د دروغو سیاست لپاره کاروي. د عمران خان حکومت د اپریل پر 10 مخالفه سیاسي ګوندونو د بې باوري تحریک له لارې ختم کړ. عمران تور لګوي چې دغه تحریک د بهرني هیواد د سازش برخه وه، اوس دې زر تر زره نوي انتخابات وشي، خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي حکومت د سازش تورونه بې بنیاده بولي او وایي چې د نوو انتخاباتو لپاره به د مناسب وخت پریکړه حکومت کوي. د پاکستان سرکار ریډیو وایي وزیر اعظم شهباز شریف نن په خپل یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له سیلابونو متاثره شوي آبادۍ ته بیړنۍ مرستې لیږي او په دې لړ کې یې احکامات جاري کړي. افغانستان کې طالبانو حکومت تیر ورځ ویلي چې د هغه هیواد په 10 ولایتونو کې په وروستیو سیلابونو کې 6 کسان وژل شوي، 3 ژوبل او 2 کسان ورک دي. فرانس او هند په افغانستان کې د بشري وضعیت او له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په هغه ګډ بیان کې چې پرون د فرانس د ولسمشر او د هند وزیر اعظم ترمنځ په پیرس کې له کتنې وروسته خپور شوې، دواړو مشرانو د یوه سوله ییزه فورم او باثبات افغانستان څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی. تمه دا چې د روسیې لخوا اعلان شوی د ورځې مهال دروازنې اوربند نن د مئی په 15مه پیل شي. د دې اوربند هدف هغه ولسي وګړي راوستل دي چې اوس هم د ماریوپول په ویجاړ شوي ازوبستال اوسپنې کارخانه کې ګیر پاتې دي. تبراسل کې راځي تیرو د یوکرین پوځ ویل چې د ستراتیژیکي ازوب سمندرګي په بندري ښار کې خونړۍ جګړې شوې دي.
اوریدونکو تاسو له اسرار العلوم څخه د خبرونو لنډیز واورېده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه هڅه خبرونې د همدې خبرونو لنډیز سره پای ته ورسېدې. زه بشیر ګواخ د ټول ټیم په سازیتوب تاسو سره مخه کوم. تاسو کولای شئ چې زمونږ د خبرونې کتابونه تیر شوي په مشال ریډیو .com یې واورئ. تر سبا مو په خدای سپارم.